چی خلاف
سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کده ساده راډیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د مدني فعال او د قلم لار د ټولنې مشرمتي ولاوي ساده نیولو په اړه وایي وی ساده زینو مشکوک فعالیتونه په خطر نیول شوې دي. مجاهد نن په یو صوتي پیغام کې ساده راډیو ته ویل وی ساده زینی ناستي طالب حکومت له اطلاع ورکول پرته کړی دي. طالبانو د زده کړو فعال متي ولاوي ساده دوشنبه پورس په کابل کې ونیو. دا وی ساده د کورنۍ غړي وایي د کورنۍ تو نور غړي هم نیول شوې دي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د نجونو د زده کړو مدافع او د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی نن پر خپل ټوټر پړه لیکلی طالبانو په داسې حال کې د نجونو پر مخ خونځي تړلي د هغې په خبره د پوهې اطلان هم نیسي. یوسفزی له طالبانو غوښتي ویسا او ټول هغه کسان خوشې کړي چې د ماشومانو د زده کړو په خاطر بندیان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر بیا ویلي ټول هغه کسان چې طالبانو توقیف کړي باید حقوقي مشاور او د کورنیو غړو ته لاسرسی ولري. افغانستان بعد شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د نننۍ غونډې د اجندې او مهم موضوعي په دې غونډه کې چې د هند پلاسمینه نوې ډیلی به کوربوي د دې سازمان د امنیت شورا مسؤلین له تروریزم سره د مبارزې ته مخدره موادو د قاچاق او تنظیم شوو جرمونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. که څه هم نه د څرګنده چې په دې غونډه کې به مشخص ډول د افغانستان اړوند پر کوم مسایلو خبرې وشي، خو د دې سازمان اکثره غړي چې له افغانستان سره ګډه پوله لري د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ ګواښ اندېښنه لري. خو پر افغانستان واکمنو طالبانو ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نور ته ګواښ متوجه کړي. افغانستان د دې سازمان چې په 2001 کال کې د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان او قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان له خوا جوړ شوی څارونکی غړی دی. د پرتګال چارواکو نن ویلي چې هیڅ نخ نه د موندل شوې چې په پلاسمینه لسبون کې د اسمایلیانو په مرکز کې د دوه خوځو وژنه یو تروریستي عمل وګڼل شي. د پرتګال د قضایي پولیسو مشر لویس نیویس نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې پلاتون کو نه د موندلې چې توقف شوی تورن کس چې دغه حمله یې د چړې په ذریعه ترسره کړي په افراطي فعالیتونو کې لاس ولري. د پرتګال پولیسو د سه‌شنبه په ورځ ویلي چې دغه پیښه د احتمالي تروریستي عمل په توګه څیړي. د پرتګال د کورنیو چارو وزیر خوزی لیوس کارنیرو ویلي چې تورن یو افغان کډوال دی چې د پناه غوښتنې لپاره د اروپایي ټولنې د یو پروګرام په ترڅ کې د هیواد ته ورغلی و. هغه ویلي چې دغه افغان له رواني پلوه په ناوړی حالت کې و، ځکه خپله میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په حکم کې له لاسه ورکړې وه. او په یوازې سر د نه وو او څلور کلونو په عمر د دې د درې ماشومانو پالنه ورتر غاړي وه. نوموړی چې له تسلیمېدو یې ډډه کول او د پولیسو په ډزو ویشتل شوی اوس په روغتون کې دی. د اسماعیلیانو په دې مرکز په برید کې دوه کارکوونکي چې یوه یې د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکي او بله یې 40 کلنه ټولګیواله وه وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي شوی دی. او راشد خان یو ور بیا د نړۍ په کچه لومړی توپ اچوونکی شو. د کرکټ نړیواله شورا د شلو ورځو سیالیو د توپ اچوونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې درې افغان لوبغاړو پرمختګونه کړي دي. په دې درجه بندۍ کې راشد خان اول، فضل حق فاروقي دریم او مجیب الرحمن ته مقام نیولی دی. روس الحقی چې افغانستان د درې شلوریزو سیالیو په ترڅ کې پاکستان ته ماتې ورکړه، د کرکټ نړیواله شورا د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې هم یو څه بدلون راغی. د شلوریزو سیالیو د توپوهونکو په درجه بندۍ کې بیا هیڅ افغان لوبغاړي پرمختګ نه دی کړی او یوازینی مخکښ افغان توپوهونکی رحمن الله ګربز دی چې اتلسم مقام لري. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې درسته مطالب لرو. د قلم لار ټولنې د مشر متي ولاوي ساده نیول کېدو په اړه په کور دننه او بهر خبرګونونه مخ په زیاتې دي. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دی چې ویسا یې د یو لړ مشکوکو کړنو او فعالیتونو په تور نیولی دی. دا چې دغه مشکوک فعالیتونه څومره دقیق دي او آیا واقعا متي ولا دندې تورونو په تور نیول شوی دی، وړاندې به د متي ولا ویسا ورور سره خبرې واورو. همدارنګه په دې اړه به درته نړیواله او کورني خبرګونونه هم ولرو. دا ملګری ملتونو امنیت شوراوی ترهګری په هر ډول او بڑا د افغانستان نړۍ د سولې امنیت لپاره یو جدي کوښښ دی. چې ملګری ملتونو امنیت شورا څو وخت ناست تر سره کړی ده او څو وخت د خبرې کړې دي په اړه به هم درته راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د ولایتونو د چې اوس مهال روژه پڅړول ده او د چې پښمنۍ خلک څنګه راپاتېږي مخامخ څنګه د په اړه به هم درته راپور لرو. د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درته ولرو. خو د دې تر څنګ نور مسایل ته به هم تم شو ساتنه به هم غواړم.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشهید قلم لار ټولنې د مشرمتی ولا ویسادن ویل کېدو په اړه په کور د نو بهر خبرګونې مخفزیاتی دودي ویساد لري زړاندې په کابل کې د طالبانو لوري ونیول شو. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د قلم لار د ټولنې د مشر متی الله ویسا چې لزده کړو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي د نیول کېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغان میرمنو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د هغه او د رسول پارسي په نوم دی او بل فعال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. رینا میری که څوم په دې اړه چې رسول پارسي کله او څنګه نیول شوی جزئیات نه دي ورکړي خو په خپل ټویټر یې لیکلي چې د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم نه وي بلکې د هغه خلکو خوندیتوب او قانوني حقونو ته درناوی پکار دی چې په دې برخه کې کار کوي. مخکې تر دې هم د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د بخښنې نړیوال سازمان د اسیا څانګې د ښځو د برخې مسؤلي دربار هم په دې اړه غبرګون ښودلی او د متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. په کور دننه بیا د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د زده کړو د ودې او پراختیا په برخه کې د ښاغلي ویسا هڅې ستایلي او د هغه د خوشي کېدلو غوښتنه یې کړې. خاغلی کرزی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د متی الله ویسا او د قلم لار بنسټ فعالیتونه د هیواد په خیر بولم او له اسلامي سرپرست حکومت څخه غواړم چې د هغه د خوشی کېدلو لپاره له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي بلکې برعکس د دوی د فعالیتونو د پراختیا ودې لپاره له دوی سره لازمي مرستې او همکاري هم وکړي. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دې اړه غږ پورته کړی او د ده په خبره چې خپل سری نیونې باید ودرول شي. ښاغلي پښتین په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د زده کړو او بشري حقونو غږ کول هیڅ جرم نه دی. د پاکستان د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې زده کړه د انسان بشري حق دی. له تیرو درې ورځو راهیسې چې ښاغلی ویسا د طالبانو له لورې نیول شوی په اړه یې ګڼ کورني او نړیوال غبرګونونه ښودل شوي. که څه هم طالبانو د رسول پارسي د نیولو په اړه څه نه دي ویلي خو د ویسا په اړه یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې متی الله ویسا د مشکوکو کړنو په تور نیول شوی او څېړنې ترې روانې دي.
د خپل سری ډول ځینې غونډې تنظیمولې او ویلې چې مقامات په جریان کې واچي ځینې اقدامات یې درلودل سپارونکي بلل شوي دي نو په هغو وجه باندې څېړنو دپاره توقیف شوی.
متی الله ویسا د قلم لار ټولنې په جوړولو سره په 2009 میلادي کال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې له زده کړو د ملاتړ او ودې لپاره کمپاین پیل کړ او ډیر شمیر هغه ولایتونو ته چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې ښوونځي تړلي وو سفرونه وکړل. ګرځنده ښوونځي او کتابتونونه یې جوړ کړل او خلک یې وهڅول چې په خپلو ماشومانو درسونه ووایي. نوموړي په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ هم خپل غږ پورته کړ او په دې تړاو یې په بیلابیلو ولایتونو کې له ولسي خلکو سره ولیدل چې د طالبانو حکومت له مشرانو سره د خبرو له لارې دا ستونزه هواره کړي. متی الله ویسا داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د طالبانو حکومت په نړیواله کچه له سختو فشارونو او انتقادونو سره مخ دی. طالبانو په 2021 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه او په 13 دسمبر میاشت کې نجونی او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي.
راپور کې موارد دل چې د طالبانو حکومت ویاند ویلی وو د متی الله ویسا ټولې کړنې هیڅ مشکوکې وې. د متی الله ویسا ورور راته الله ویسا بیا د طالبانو حکومت د هغې نیوکې په ځواب کې چې د دوی فعالیتونه مشکوک بللي وو د قلم لار ټولنې وایي چې د قلم لار ټولنې کوم وسله وال او سیاسي ډله نه وه چې پټ او مشکوک فعالیتونه وکړي. له الله ویسا سره د ازادي راډیو خبریال همین هیواد مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې طالبانو حکومت د متی الله ویسا د نیولو لامل ساسي مشکوک فعالیت نو خود لیدی خبره تا خغلی وی ساده سزوا بر کړی دی.
موږ هر څه معلومات چې دي د دنیا سره چې لري دي د افغانانو سره چې شریک کړی دي. موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه کړی. دا نه یو حکومت سیاسي ډله ده نه کوم وسوال ډله. دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځای ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره د شې راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی، د دې په باره دې د مشکوک اعلامیه دنیا ورکړي او اول دې ورکړي چې د تعلیم حق غوښتل دا مشکوک دی.
ویسا صاحب تاسو ته مخکې احوال نه و درکړل شوی چې راشئ او د خپلو کړنو په اړه وضاحت ورکړئ؟
دې مثلا وښیي چې یو معلوم ادرس راغلی دی موږ ته خبر راکړي، یو معلوم ادرس دې ووایي، زنګ دې وښیي چې معلوم ادرس زنګ والی دی، یو معلومه اداره دې وښیي، دغه د دې استخبارات وښیي چې مثلا موږ دغه خبر در کړی دی ته نه راغلی، د دې کمی ادارې ویل دي چې موږ دوی ورغلی، مګر داسې نه چې دوی ووایي چې دوی د ځان څخه د دې دغه د سوشل میډیا ته چې دوی کمی پیسې ورکوي، دا یو څو کسان دي یو ګروپ دی. اوس دوی خپل ناوړه عمل چې کوم دی، ظالمانه عمل چې دی، د اسلام په ټولو اصولو کې خلاف عمل چې دی، په غلطه لاره دا دوی توجیه کوي.
مننه. ویسا صاحب، د طالبانو د حکومت ځینو پلویانو د متی الله ویسا ځینې عکسونه خپره کړي او ویلي دي چې دا
ټول هغه عکسونه چې دی شری دا موږ پر میډیا مخکې له مخکې شیر کړي، دا دی لیدلې دي، دا موږ مخکې له مخکې شیرول، موږ یو ټولنیز یو مدني پروتوکول، دا زموږ حق دی په حقوقو کې، دا زموږ حق دی چې موږ د دنیا سره د ټولنیز پروتوکول لارې د دنیا سره وګورو. کوم چاته په یو هیواد کې اجازه وي د هغه ملک وګړي کولای شي چې د کوم سفارت سره، د یو ان د اداراتو سره، د ټولو سره د په خپل پروتوکول کې وګوري، حکومتي پروتوکول کې حکومت کتلای شي، په ټولنیز پروتوکول کې چې دی هغه هغه ټولنیز فعالان مدني فعالان کولای شي کتلای شي.
د متی الله ویسا نیول وروسته په لویه کچه دا غنیول وخندل شول او د خلاصېدو غوښتنه یې وشوه. یو شمېر طالب چارواکو او پلویانو یې ویلي دي چې په دومره لویه کچه د ښاغلي ویسا د نیولو غندل ښې چاتمن کومه خبره شته؟
په دومره لویه کچه چې دوی ظلم کړی دی، دا ډېر لوی ظلم شوی دی، د افغان ملت د دنیا ریاکشن د دوی پر بد کردار دی، د دوی پر بد کړنه دی، د دوی پر د یو مظلوم انسان دی، یو سپېڅلی انسان چې هغه دنیا ته معلوم وي، هغه یو ملت ته معلوم وي، د هغو عکس العمل پر دغه شي باندې دی، پر دې باندې نه دی چې دوی ډېر یو دغسې بد کار کړی دی، ناوړه کړنه شوی ده، دوی د خپل پر عمل باندې اول نظر وکړي. دوی خو خبرو ته چا خبرو ته اجازه نه ورکوي، د دوی کردار ظالمانه دی، مستبدانه نظام دی، مستبدانه کړنې کوي، دغه کړنې چې دي د دې کړنو څخه موږ مخامخ هم ورته وایو، ځینې ویریږو نه، کم طرف ته دوی څخه نه لرو، د دې کړنې چې دي د دې کړنې مشکوکې دي، زموږ کړنې مشکوکې نه دي.
کراته وایي چې اوس د متی الله ویسا د وضعیت په اړه معلومات درکړل شوي که نه؟
تر اوسه پورې هېڅ یوه موږ ته جواب نه دی ویلی، ما ټولو ته مسیجونه لېږلي دي، بیا یې هم لېږم، بیا مې هم ورته ویلي دي، تر اوسه پورې د هغه د صحت په باره باندې، چلند په باره چې د ده سره کېږي موږ خبر نه یو، ځکه موږ د یو شي څخه ویره لرو، کوم چلند چې سوی دی دغه چلند یې په اوایلو کې د حکومت چلند نه و، بېرحمانه و، ظالمانه و، موږ تشویش د همدغه شي څخه دی، دنیا ته هم وایو چې مثلا دغسې چلندونه، ملت ته هم وایو دا چلندونه چې دي، دا چلند چې دی دا د حکومت نه دی، دا د مسلکي ادارې نه دی، دا د مسلکي حکومت نه دی، دا غیر قانوني دی، دا نه په اسلام کې ستا چې یو شی په اسلام کې نه، بیا دا خلک دعوه څنګه کوي؟
د متی الله ویسا د ورور په توګه مو غوښتنه څه ده؟
موږ غوښتنه د دې په ذمن کې چې زما د ورور سره داسې ناوړه چلند شوی دی، د نورو افغانانو د نورو خوند ورونو سره، تاسو پوهېږئ چې هر ورځ میډیا دا شرکي چې په ډېرې ظالمانه ډول باندې نیول کېږي، هغوی بندیان کېږي، هغه د ټولو حقوقو محروم کېږي، نو د ټولو هغه فعالان، هغه د حقوق بشر فعالان، مدني فعالان چې دوی په مختلفو نومونو نیول دي او د دوی په جولونو کې شپې سبا کې، هغه باید ژر تر ژره خوشي.
دا قلم د لارې د بنسټ ایښودونکي متی الله ویسا ورور راته الله ویسا و چې د طالبانو د هغې نیوکې په ځواب کې چې متی الله ویسا مشکوک فعالیتونه ترسره کول ځواب وویل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو امنیت شوراوایي ترهګري په هر ډول او بڼه یې د افغانستان او نړۍ د سولې او امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ د دوی په ویبپاڼه خپره شوه، د تروریستي کړنو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو پر محاکمې ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټینګار کړی چې هر ډول ترهګریز عمل چې په هر ځای کې هر چیرې او د هر چا لخوا وي جنایت دی او اصلا د توجیه وړ نه دی. د امنیت شورا غړو د افغانستان په اړه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ یې خپره کړې، ترهګري په هر ډول او بڼه چې وي د افغانستان او د نړۍ سولې او امنیت ته یو جدي ګواښ بللی دی. د امنیت شورا غړو د عاملینو په ځواب ویلو او د تروریستي اعمالو د تنظیمونکو، تمویلونکو او ملاتړ کوونکو کو پر محاکمې ټینګار کړی دی. دوی له ټولو دولتونو غوښتي چې د امنیت شورا اړوند پریکړې لیکونه او د نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو کړو ژمنو پر بنسټ په دې برخه کې فعاله همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بهرنیو چارو وزارت ته څیرمه د ترهګریز برید په ګډون په افغانستان کې ټول ترهګریز بریدونه په کلکه توګه غندلي دي. دغه برید چې د حمل په ومه ترسره شو او مسؤلیت یې د داعش ډلې خراسان څانګې ومانه، شپږ ملکي کسان پکې ووژل شول او تر لسو ډیر ټپیان شول. د بهرنیو چارو وزارت 53 کلن کارکوونکی اسدالله رحماني چې د 60 کالو راهیسې په دغه وزارت کې کار کوي هم د دغه پیښې له قربانیانو څخه دی. د ښاغلي رحماني همکار وحید جمال جبرخیل وایي دی د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و چې میرمن او یو زوی ترې پاتې شو.
د شلو کالو څخه زیات وخت خوشو چې موږ یو بل سره پیژنو. دی د بهرنیو چارو ډیرو پوستونو کې کار کړی دی او یو ډیر حلیم او وړ کس و او ډیپلوم انجینر و.
په ورته وخت کې د جمهوري نظام د امنیت شورا پخوانی وایند رحمت الله اندړ وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره سیمه ییز اجماع او پر پاکستان نړیوال فشار راوړلو ته اړتیا ده، ځکه دی ادعا کوي چې پاکستان د ډیرو ترهګریزو ډلو تمویل کوونکی دی. ښاغلی اندړ ازادي راډیو ته دا هم وویل چې طالبانو له ځینو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې.
افغانستان کې د تروریزم ګواښ ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د طالبانو لا هم له هغو تروریستي ډلو سره اړیکې لري چې دوی په دوحه کې ژمنه سپارلې وه چې دوی به ورسره اړیکې پرې کوي. د ګڼو هغو ګروپونو سره چې نړیوالې د تروریستانو په نامو باندې پیژني دوی لا هم اړیکې ورسره لري. او په افغانستان کې او یا په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره سیمه ییزې اجماع ته ضرورت او اړتیا ده او په پاکستان باندې یو نړیوال فشار ته اړتیا ده.
خو پاکستان تر دې وړاندې په وار وار د ترهګریزو ډلو د تمویل او ملاتړ ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وایي دوی ترهګري سره د مبارزې لپاره ژمن دي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي.
موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. په دې اړه کافي اندازه ځواکونه او امکانات لرو.
دا په داسې حال کې دی چې د سیمې او نړۍ ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په شتون د اندېښنې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ثبات او امنیت په ټینګښت ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د منشور او نورو نړیوالو قوانینو سره سم له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د سولې او امنیت په خاطر د ترهګریو اقداماتو په وړاندې مبارزه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم د اوکراین د جګړې جزئیات ته ورشو. د اوکراین په ځدی هیواد په ختیځ پاره بخمود او یو شمېر نورو خارونو کې د روسیې د لزګونو حمله د شندورو خبر ورکوي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ټینګار کوي چې اوکراین په هر بیا چوي باید بخمود وساتي کنه له بریا به د روسیې ولسمشر د خپل هدف لپاره کار واخلي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین پوځ نن وویل چې د اوکراین مدافعانو پر باخمود ښار د روسیې د نوي حملو مخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسیز دفتر په خپل ورځني راپور کې وویل چې دښمن پر باخمود ښار بریدونو ته دوام ورکړی، خو د اوکراین مدافعانو په میړانه د دې ښار دفاع کړې او د دښمن د ډیرو حملو مخه نیولې ده. پوځ ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې پر باخمود او نورو افدیفکا، مارینکا او لیمن د دښمن 50 حملې شندې کړې شوې دي. پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو تر دې یوه ورځ مخکې د جبهې د لومړۍ کرښې پر سیمو 13 هوایي، 3 توغندوی او 50 راکټې بریدونه ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپل وخت توګه تایید شي. د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې د روسي ځواکونو پر دغو بریدونو سربیره چارواکو دغه راست په جنوب کې د خرسون پر سیمې هم د روسي ځواکونو د بریدونو خبر ورکړی دی. د دې سیمې د پوځي چارو مشر الکساندر پروکودین وویل تېره ورځ دښمن په سیمه باندې 4 حملې کړې چې درې یوازې پر خرسون ښار وې. سیمه ایزو پولیسو ویلی چې په دغو بریدونو کې یو کس وژل شوی او یو تن ژوبل دی. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ټینګار کړی چې اوکراین باید په هره بیه چې وي باخموت وساتي او خبرداری ورکړل چې په دې سیمه کې د روسیې له بریا به ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې له احتمالي موافقې د نړیوال ملاتړ د زیاتېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي او اوکراین به اړ کړي چې یوه دردونکې جوړجاړي ته غاړه کېږدي. زیلینسکی له اسوشیتد پرس آژانس سره په مرکه کې چې نن چهارشنبې خپره شوې وویل چې پوتین به دغه بریا پر لویدیز پر خپلې ټولنې چین او ایران وپلوري. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې دی باور لري چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر هغه وخته چې ځینې اټکل کوي ژر پای ته رسېدلی شي، خو په هغه صورت کې چې نړۍ چټک او قاطع اقدام وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي ښځې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان او ایران په ګډون خپلو حقونو د ترلاسه کولو او د خپل هیواد راتلونکي لپاره جنګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
ما امباره کې اعتراضات داشتیم، سه همکار ما را همچنان طالبا با خود بردن.
د هغه نجلۍ چې څلور ورځې مخکې له یو شمېر نورو نجونو او ښځو سره د کابل واټونو ته د اعتراض لپاره راوتې وې، د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي. خو ازادي راډیو ته وویل له دغه اعتراض څخه د دوی موخه دا وه چې د زده کړو او کار له حقونو بې برخې شوي دي. د زیاته کړه چې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې بېلابېلې ستونزې او ګواښونه منلي دي.
ګوښل کېږو، تحقیریږو، دا ټول منو او پوهېږو. بیا هم وټونو ته د اعتراضونو لپاره ځو. د وټونو اعتراضونه د دې لپاره دي چې موږ خپل غږ جوړوو او خپل د حق او حقوقو څخه دفاع کوو.
فرشته کاظمي و بله معترضه مېرمنه وایي د وسلوالو طالبانو مخې ته د راوتلو او اعتراض موخه د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه ده. اغلې کاظمي له نړیوالو ټولنو وغوښت چې په دې مبارزه کې له افغانو ښځو ملاتړ وکړي.
انگیزه ما فقط
مونږ انگیزه واځه هم د شلو کلونو زده کړې دي او د تهیله لرو چې مونږ اولادونه له موږ د کور په کونجونو کې پاتې نشي او د نړیوالو بنسټونو دا غوړو چې لا فن فزو دي دفاع وکړي. هغه څه دي چې هېرې شوې دي.
د افغانستان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې غړي حبیبه هم په کابل کې د یک شنبې د ورځې له اعتراض کوونکو څخه ده. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
اگر ای قسم ادامه
کم دستی دوام لري نو د افغانستان راتلونکي ته ډېر زیان رسوونکی دی، ځکه چې د نجونو او ښځو په نوم یو نسل خپل د زده کړو تر ټولو لومړیو حقونو څخه محرومي دي. حقوق په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي. ولې هیڅوک پام نه کوي؟ ولې نړۍ موږ ته پام نه کوي؟ ولې د موږ غږ نه اوري؟
چرا صدای مو را نمیشنوه؟
د طالبانو محدودوونکي فرمانونه ته د افغان ښځو لخوا نه ویل، په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د سشنبې په ورځ د ښځو وضعیت د ډیموکراسي وضعیت دی په ناسته کې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو اعتراضونو د ښځو لخوا د حق غوښتنې لپاره د مبارزې د مثال په توګه وړاندې کړ. بلینکن وایي ښځې نه یوازې په هغه هیوادونو کې چې د افراطي حکومتونو لخوا اداره کېږي له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې په نورو هیوادونو کې هم ښځې د زده کړو او د کار له برابرو حقونو برخمنې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل
په افغانستان کې د ورځني ژوند د ښځو د لرې کولو لپاره د طالبانو د هرې ورځې د هڅو په غبرګون ښځې اعتراض کوي. دوی لا هم د بشري حقونو د نقص د مستند کولو په لټه کې دي. دوی دغه شان د خپل روښانه راتلونکي لپاره جنګیږي.
طالبانو له دومره محدودیتونو سره د سوله ییزو مدني اعتراضونو حق هم له خلکو په ځانګړي ډول له ښځو اخیستی او په څو ځله یې اعتراض کوونکي ځپلي دي. تر ټولو وروستي اعتراض کې چې د یک شمې په ورځ یو شمېر نجونو او ښځو د زده کړو او د کار د حق غوښتنې په تړاو کړی و، دې لامل شو چې طالبانو حکومت درې اعتراض کوونکي نجونې فاطمه محمدي، رقیه سایی او ملالۍ هاشمي ونیسي. د طالبانو حکومت بیان دغو اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تل یې ټینګار کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ دي. که څه هم د راپورونو پر بنسټ د طالبانو لخوا نیول شوي نجونې بیرته په ضمانت خوشی شوي، خو افغانو ښځو او نجونو د طالبانو په بیلابیلو برخو کې لګیدلي بندیزونه او محدودیتونه لا هم پر ځای دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پلازمینه کابل کې د بوټانو غندون کې ټولنه وايي په تیرو دوه کلونو کې د بوټانو تولید کچه 50 سلنه راټیټه شوې او تدریس وړې فابریکې فعالیتونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
من فعلاً په ډیر مشکلاتو سره د کارخانې مختبی په ډیر مشکلاتو سره
په کابل کې د بوتونو او چپلیو د فابریکې خوان فیروز خان نصری وی په تیر دوه کلونو کې د دوی د تولید کچه تر 50 سلونه کم شوې او مسلکی کارکونکو هم ورنتللی دي. نو موري د سه‌شنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی د تولیداتو او خرڅلاو د کمک لامل د طالبانو د حکومت لخوا د دوی نه ملاتړ او له کورنیو تولیداتو د خلکو کم استفاده ده.
فعلاً د مو تولیدات ډیر زیات کم شوې دي چې یعنی سرپای اصلاً بخي تولید نه لرو. فعلاً بوتان او چپلی بوت ډیر کم تولید لرو. کچه دمو خلک او دمو دولت مو کارخانه داران سره همکار و نو سیګنو یو کال بعد ممکن ډیر کارخانه شکست وخت.
خاغی ناصری حکومت او عام خلکو غوښتل چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د اړتیا پر مهال د بهرنیو بوټونو او چپلیو پر ځای کورنی تولیدات وپیری. په ورته وخت کې په پلازمینه کابل کې د بوټانو ګنډلو ټولنه تاییدوي چې په کابل کې د بوټانو یو شمېر لویو متوسطو او کوچنیو فابریکو خپل فعالیت درولی دی. د دې ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فابریکو ډیری مسلکي او ان عادي کارکوونکي بهر ته
دوه کال وړاندې په ټول افغانستان کې له 615 څخه زیات د بوټانو جوړولو فابریکې موجودې وې. له بده مرغه اوس په کابل او ولایتونو کې له 300 څخه کمې فابریکې پاتې دي. زیاتره فابریکې تړل شوي او کارګران یې له هېواده وتلي دي.
خغلی جامی زیاته کړه شاوخوا یو کل وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته د دغه صنعت د خوالی او پراختیا طرحه وړاندې کړې، خو د ده په وینا تر اوسه دغه وزارت دوی ته کوم ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صنعت په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو ملاتړ کوي او دوی هڅه کوي چې په هیواد کې با کیفیته توکي تولید شي. د دغه وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته وویل
ما حمایت میکنیم، خصوصا
موږ د کورنیو تولیداتو ملاتړ کوو. په تیر بیا د بوټانو د صنعت په برخه کې له دوی څخه ملاتړ کوو. اوس موږ غوښتنه دا ده چې دوی با کیفیته محصولات ولري تر څو په بازار کې د وارداتي توکو په وړاندې سیالي وکړي.
خو نوموړي د کابل د بوټانو ګنډونکو ټولنې د وړاندې شوي پلان په اړه څه ونه ویل. په افغانستان کې د بوټونو د تولید فابریکو یو شمېر خاوندان چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي د طالبانو حکومت باید د برېښنا د کمښت په ګډون په بېلابېلو برخو کې د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال د برېښنا او د خامو موادو د کمښت، د سړو بازارونو او د نورو ستونزو له امله د افغانستان د ټولو تولیدي فابریکو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس په غزنی ته ورشو. کلونه وړاندې د روژې په میاشت کې به خلکو پشنوی په ډولونو سره پیلوه او په ډولونو سره پرا پاڅېدل. دا چې څه ډول اوس لمانځل کېږي په دې راپور کې به واورو.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کلونه وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړیو نیولی دی. دا غزنی د قاضی کلا اوسیدونکو حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوښیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، دا ساتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتلسي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمي.
شمسدین هم تقریبا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
خواخو خلق بکیدل خپل چرگان درلو دغه بازانگونه که ولا یا به دول وگره و از خو موبایلان را گلیدی و ساتونه دیگه به طول بکیدل اور دیر کدی میرے مباد جت سو دے ورو کزو ویک نس ما اندوال زنگ رات او جی کتے ویک نس او وگی پس مے دے
دا پدا سیال کی تے چکل بہم دا کورن یو میرمنو ڈیرای وقت پیسلمی ل پار خواڑ برابر ول نو زوانانو بد پیسلمی دا غڈول تا دا کلی پ منس کی چانی اڑ ولے اتنن بہ یورت کول او ڈیرای وقت پ دا تنچانو سندری ہم ورسر بللی چی دا پیسلمی دا غڈول خوند بہ یو پچلور کڑای وو